ستړي مشي د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ریوی په یو ساعته خبری خبرونه کې هر کله ویم تاسو قربانه منځه شهید يم. نن د نهه سی شنبې ورځ کال 2021 د جون د میاشتې 28 نیټه ده. د مهال وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د امریکا مشهوري ورځپاڼې واشنگټن پوسټ کې لیکلی یو مضمون کې وزیر اعظم عمران خان وایي که چیرې پاکستان امریکا ته د افغانستان دننه د ترهګرو پر ضد د بریدونو لپاره اډې ورکړي، نو پاکستان یو ځل بیا د ترهګرو د انتقامي حملو هدف جوړېدای شي. بل پلو ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د نوي برتانیا سفیر سره په لیدنه کې ویلي دي چې د سولې پروسه کې پاکستان مهم رول لوبولی شي. هغه زیاته کړې ده چې په افغانستان کې سوله او جګړه د سیمې د بل هر هیواد په پرتله په پاکستان مثبته او یا هم منفي اغیز لرلی شي او پاکستان باید خپله ژمنتیا په عمل کې ثابته کړي. بل پلو ته د پاکستان د برنی وان سینیټرانو غوښتنه کړې چې د پخوانی سینیټر او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې مشر عثمان خان کاکړ د مرګ پلټنې دی وشي. د عثمان کاکړ زوی خوشحال کاکړ داوه کړې ده چې پلار یې وژل شوی دی. په خبرونه کې دا یو شمې نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې ستاسو به وار په وار را شاملوو. زموږ سره مل وسئ.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
دا امریکا غاګه دی. ودا ګران اوریدونکو تاسو د خبروونه د واشنگټن ډي سي د سټوډیو څخه ګورئ او اوري. زه د لومړی موضوع ولوري ته چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا مشهوري ورځپاڼې واشنگټن پوسټ کې یو مضمون لیکلی دی. په دغه مضمون کې څه دی او په دې باندې څه څېړنه لرو، دغه ټول تفصیل د اسماعیل خان صاحب څخه موږ په تیرې خبرونه کې اخیسته و چې تاسو ته یې وری بیا وړاندې کوو. اسماعیل خان صاحب، لومړی کله لیدونکو سره د دغه مضمون په حق له غونډې تفصیل شریکې پدی مضمون کې اصلي موضوع په چی شي باندې راڅرخېدلې ده؟
موضوع هم پدی غ باندې ده چې امریکایان د کوم بدواتو تر دل کې امریکایان په منطقه کې د خپل هوایي دغه د پارزان له بیسیس ګوري د ډرون د پارا دا غي په کانټیکست کې شوې ده او په بیا غي کې عمران خان څه پکې دا ویل دي چې موږ دا نه شو کولای چې موږ خپل زميني دغې ته پاره مګر نو توګه کوزه کچې ده امریکایانو سره چې دي کوم د ترګره خلاف کوم جګړه دي په لوي کړو دا غي د لاسه پاکستان ته سوچ د نقصان ته رسیدلې دي په میلیونو بلیونو ډالر دي سره پاسو یو سالو سره پاسو ډالر دي چې نقصان شوی دي په سلګونو زګونو کسان پکې وژل شوی دي نغیب چې موږ په امریکای سره د افغانستان کې د سولې د اسباب لپاره پارتنرشپ کوي شو خو په یو نوې جنگ کې خپل ځان سره شریکوالي د بنیادی غرض او مقصد په اتمو.
خپل اسماعیل خان صاحب، تاسو ته به هم معلومه وي چې تیر څو واره د پاکستان زینو لوړ پورو چارواکو د دې خبرې وضاحت کړې دي چې امریکا ته به اډې نه ورکوي، خو بیا هم عمران خان په دې خبرې باندې تکرار کړی دی. څه اړتیا ده د دې خبرې بار بار وضاحت ورکول؟ آیا تاسو ګڼئ چې د امریکا له لوري پر پاکستان باندې کوم فشار دی د دې غوښتنې لپاره او که څنګه؟
ځکه چې د پاکستان نه علاوه په دې منطقه کې خپل سودا ستکاري نه تاجکستان یا ازبکستان سره د خبرې ترې روانې دي. په تاسو کې د روس اسب روسو ډېر زیات دي، نو هغه امکانات ډېر زیات کم دي او یا به هغه د پاره روس ورته شرایط دي چې په امریکایانو د پاره د منل وړ نه وي. ایران خو واضح خبره ده سره خبرې ته کې نستې لري چې یو پاتې پاکستان دی. نو دا خبره کیږي چې پاکستان ته کې معاشي مشکلات او ډېر زیات کېږي چې امریکایان ورته داسې دغه ورکړي چې د هغې په وجه باندې پاکستان دې ته مجبور شي چې خپل هوایي دغه ورکړي. نو د هغې دپاره د وزیر اعظم په سطح باندې داسې په رسمي توګه اوسه پورې داسې په پلو الفاظو کې خبره نه وه راغلي. نو دا په لومړي ځل شو چې عمران خان د دې خبرې دغه وکړو چې پاکستان داسې نشي کولی سره امریکې سره نوې اتحاد کې نشي شاملې دي دې دپاره چې د خپل ځمکه استعمال کړي د افغانستان دپاره. طالبانو فوزی کابل افغانستان کے نو د دې فوج باندې په افغانستان کې یو نه ختمیدونکي روس چین پاکستان امریکے خبریں پخلے کڑے چی فوزی طریقہ باندھے افغانستان کے پکابل کے چاہم چوکے ترلا سکانے مخالفت کی نظما خپل خیال دی واشنگٹن پوسٹ پدے پدے آرٹیکل کے پړبیزل د وزیر اعظم داړه خدا سي خبره کول د طالبانو د پاره بم دا ډېر زیات د خبرې ځکه چې پتا سو غوړې دی وخت یې امریکای ځواکونه ته وته په دغه کې دي تقریبا ډېر هدا پورې ځواکونه وتی دي. نو طالبانو خو سو پورې دغه دوت دي د خارجي ځواکونو خلاف پر مبارزه کوي. نو پتا اب امریکایان وتل او اوس خو حمله په امریکایان نه دي روان زیات تر پتا سو غوړې نو ولسوالۍ یو نبل ولسوالۍ باندې طالبان قبضہ کئی مخکاری دا سی چک ددیم حرف دائی چی کابل کے یا افغانستان کے بزور آباد اقبل حکومت راو لیا اسلامی امارت ددی پر سرنا کے راو دی نو پاگے باندے بات پاکستان سر نظر دی نو پاکستان کا مخکل دے وزیر اعظم داڑا خطاعت گوڑے مہم چکی دی
یعنی چی پاکستان دا گنی چک طالبان و غواړي او هغه کولای شي چې د جنگ د لارې دغه میدان وګټي. خو نړیوالو او د دې ترڅنګ ناتو خپل امریکا هم د دې خبرې وضاحت وار وار کړي دي چې طالبان نشي کولای چې د جنگ د لارې او خپل افغان حکومت هم وایي چې دوی وتوانېږي چې یو ځای ته ورسیږي. اوس کې په ځینو ولایتونو کې د ملي یا ولسی خلکو لخوا په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ملي پاڅون شوی دی او دوی هم راپاسېدلې دي او دوی ته حکومت وسله هم ورکړې ده. دغه اوس وروستی رپورټ دی د افغانستان د دفاع وزارت چې هغوی وایي خلک هم د طالبانو پر ضد راپاسېدلې دي. خو خپل وزیر اعظم عمران خان چې دې خبرې ته هم اشاره کړې ده. همداراز د افغانستان حکومت تل په پاکستان باندې تور پورې کوي چې دوی د طالبانو سره هم مرسته کوي او هم دوی ته پټن ځایونه ورکوي او دوی څخه په عملي صورت کې د ګامونو اخیستو غوښتنه هم په بار بار شوې ده. آیا تاسو ګڼئ چې دغه بې باوري به د دوی ترمنځ په نږدې وختونو کې خلاص شي او که څنګه؟
وضاحت طالبانو په زور باندې د حکومت اخیستو په شکر کې سره به نه ختمیدونکي جنگ شروع شي. نو افغانستان کې لکه تاسو چې څنګه په خپل موږ دا خبر وکړل چې وسلې مرکولې کیږي ملي پاسون د دفاع وزارت ته غزه کې دا ویل چې ملي پاسون هم شوی دی. دا نو دا کدا خبرې نه دي چې دا یو لخت طالبان جنگ کې بل لخت هغه جنگ کې. نو خبر خو مغه ده چې د سیول وور لخت روان ده چې کوم ناکام په خپل او پیټ کې دا خبره کړې ده. وېما خبره چې کومه ده غدا ده چې یو خبره د بار بار دا دی اړه شوی ده چې پاکستان به دې پیرا د امریکای په وینا یا د چا په وینا باندې به دی فوجي کاروي نه کیه کې نه ټیک اپریشن په دا غرضه په استلا کې. نو هغه بنیادی د غدا ده چې دې دا خیال دار چې د امریکایانو یا د کابل چې پاکستان دې د طالبانو خلاف فوزی عملیات په ذریعہ یا د کینیٹک اپریشن په ذریعہ باندې دمو کی هغه نو ورته پاکستان انکار کړی ځکه چې هغه د پاکستان په دلیل دی پدې کې چې ته دی همیشه کلم داسي غشو جو پتا سو د عمران خان دا او پیډور بش پوسټ کې کوم دغه ویلی چې کله دی داسي کوشش کړی کړی د امریکایانو د پاره په پښتو پښتنو کلمو کې دا غي د پوجه باندې پاکستان کې حمله سوشل وی په شاندي شو شو خلک وجل شي او په بشمیر خلک په ځګاو خلک وجل شي نو پاکستان بکل هم دا چې اونکي چې په زور باندې طالبان د پاکستان کې دي چې هغه دلته په زور باندې وباسي یا د غي خلاف د فوزي عملیات
نو آیا د وزیر اعظم عمران خان د دغه لیکنې څخه دا ښکاری چې دوی د امریکا سره په یو نیګوشیشن کې دي چې دوی ته اډي ور نه کړی او هغه په دې باندې آگاه کی چې موږ نشو کولای ځکه چې پاکستان ته هم خطر جوړې دی شي
بالکل همدا سیدا او زموږ خپل خیال دار چې زیات توس کوشش ته غلې چې په دوه کې چې کومه خبره روانه دي خاص کر امریکایانو ته دا خبره بار بار
سمه ده ډیره زیاته مننه اسماعیل خان صاحب چې راغلی زموږ سره او دغه ټول تفصیل مو شریکه د ډیو سره اوسې د جی بی سره د ملکیا مننه کو چې را سره په خبرونه کې مالیا هم د افغانستان په موضوع پاتې کیږي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د برتانیا د نوی سفیر سره په لید د کاته کې ویل دي چې د سولې پروسه کې د پاکستان رول مهم دی. هغه زیاته کړې ده چې په افغانستان کې سولې او یا هم جګړه په سیمه کې د بل هر هیواد په پرتله پر پاکستان باندې ډیر منفي یا مثبت اغیز کولای شي، نو پاکستان نه باید خپل ژمنی په عمل کې ثابت کړي. راځي چې د دې ریپورت تفصیل د نصر الله خان څخه په ګډه سره واورو.
د افغان صدرتي مانی ارګ ویلی صدر اشرف غنی پرون د ګل یا دوشنبه په ورځ په 28 جون د برتانیا د نوی سفیر سره په لیدنه کې ویلی تر هاګری یو ایکو سیستم دی او ورسره ګډه مبارزه پکار ده. هغه زیاته کړه د طالبانو له لوري تاوتریخوالی د هغوی پر وړاندې د خلکو نفرت زیاتوي او هغوی باید د وسنی ستونزې د حل لپاره د خبرو له لارې اقدامات وکړي. اشرف غنی د افغانستان د سولې پروسه کې د پاکستان رول مهم وباله. وی ویل په افغانستان کې سوله او جګړه د سیمې د بل هر هیواد پرتله پر پاکستان زیات مثبت او منفي اغیز لري او پاکستان باید خپل ژمنتیا په عمل کې ثابت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې په پاکستان غږ کړی و چې پاکستان په طالبانو کوم اثر لري د هغې نه په استفاده سره طالبان وهڅوي او د خبرو میز ته دې راولي. یاد دې وي په 13 جون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب د داو غندنه کړې وه چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په افغانستان کې بروستیو کې د تشدد د پیښې سیوا کېدو په اړه ویلی وو دا به مبالغه وي که ووایو چې دا تشدد طالبان له کبله دی. قریشی د افغانستان له طلوع نیوز سره په مرکه کې چې ځینې برخې د دې رسنۍ په ټویټر خبرې شوې د طالبانو په ځای د داعش او نور عناصر د تشدد د زیاتوالي ذمہوار بللي. قریشی ویلی وو څوک د دې یعنی تاوتریخوالی ذمہوار دي. بیا وایم که تاسې هڅه کوئ او دا تاثیر ورکوئ چې تشدد د طالبانو له کبله زیات شوی، بیا وایم دا مبالغه ده. د قریشی دغه څرګندونو ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب په ټویټر ځواب ویلی وو چې موږ پوهیږو چې څنګه او ولې دوی دې وړ جوړول کیږي چې دې کار یا بریدونو ته دوام ورکړي. قریشی یا خو نه خبره ناپوه او یا ملګری دی، کېدای شي دیله دی هم منکر شي چې اسامه د پاکستان د پوز مرکز ته نږدې وموندل شو. پاکستان تل دا دعوه کوي چې په افغانستان کې امن غوښته او په افغانستان کې امن د پاکستان په ګټه بولي او وایي په دغه لړ کې تل د سهولتکار کردار لوبولی دی. خو بلخوا افغانستان تل د پاکستان نه غوښتي چې د سولې په لړ کې خپلې ژمنې عملي کړي.
لدیوی ګرانو لیدونکو خبرونه لا دوام لري او هم د افغانستان په اړوند غواړو چې تاسو سره یو بل موضوع شامل کو په خبرونه کې را سره د سکایپ د لارې ملګری شوې دي د دیو څېړونکو زموږ همکار پیرزوبه شاسه به وي تر کله وي پیرزوب سړي مشه په خیر اغلی
په خیر
پیرسپ د امریکایي ځواکونو افغانستان او تو په اړوند جان کربي سویل دي
جان کربي خو چې کوم د پینټاګان ویاند دا خبره کړې ده چې کوم دوی پروګرام دا هغه دغه سه بوي او چې کوم بنیادی خبرې دي په دغه غشې چې یو خو دا دي چې د ځواکونو وتل دي د افغانستان نه اداب خامخاب وزي او بل چې کومه نیټه دوی ټاکلې ده د سپتمبر میاشتې د پورې وزي چې دا به د غسي وي او په منځ کې وسناس هغه ته بدلون راتلای شي خدای بنیادی بدلون چې کوم د ځواکونو وتل او په خپل ټایم باندې وتل و چې دا غسي دي خو ورسره ورسره دا هم ویل دي چې موږ حالات ته ګورو لګیا یو ډیر نږدې سره او چې څنګه کولی هغه کوم ضروري څه کولی هغه دوی کوي خو دا د خبره هغه تناظر شکړی دي چې امریکای ځواکونه راوځي لګیا دي او موږ وینو چې تشدد زیات سوای دا خو بهرال د خبره کړی دا چې موږ سره دا اهلیت ستا دا ور سره کیپبلټی ستا چې موږ د دنیا د هرې ګټ نه چې چیرې هم موږ ته ضرورت دي موږ اوري عملیات او کاروایان کولای شو چې کله ضرورت دي نو یو قسم د خبره هکړه ده چې اوس هم په هوایی چې کوم امداد د اغنا کفرس کز واکونه ووزی او بیا ضرورت وي د افغان حکومت ته نو دوی چې هغه هم وش کولای شو نو بنیادی بهرال د خبره کوم نن سبا دلته د خبرې کیږي چې کیدای شي امریکا خپل ځواکونه وتل افغانستان د وزن دی د یو قسم دا خبره رد کړی دا
بالکل دا عمل ډیر ګړندې روان دی چې د افغانستان څخه امریکایي ځواکونه په وتو دي خو په داسې حال کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او همدارز د سولې علي شورا مشر عبدالله هم راتلونکي په همدې ونې کې یاد دیونې تر پایا راځي واشنگټن ډي سي کې بعد ولسمشر جو بایدن سره هم لیدل کاته ولري په داسې وخت کې د واشنگټن او د دې ترڅنګ د کابل لوی چیلنجونه یا ننګونی څه دي پیر سیب او د دې ترڅنګ په دې چیلنجونو کې د پاکستان رول ته څنګه ګوري تاسو
چیلنجونه خو اول غټ چیلنج دا ده چې فلال خو چې امریکای چې کوم ځواکونه دي دا دوی په حفاظت سره راوباسي دا ویډرال چې ورته وایي چې دا صحیح طریقې وسی او په دغه دوران شي دوی دا یقیني کول غواړي چې په امریکای په ځواکونه حمله نه وسی طالبان حمله نه وکړي یا نور څوک نو دا خو اول یو غټ او دا ډیر غټ کار دا لاجستیکلی هم دا ځواکونه او باسل او بیا تر دوی نه دی نټو هم وزي لګیا دا نو دا یو ډیر غټ عمل دا نو دا یو دا دوم ور سره چې کوم چیلنج دا بیا هغه د تشدد دا او د غیر یو دا اندېخنې چې کفرس کا امریکای ځواکونه وزي نن هم د نړیوالو ملتونو چې کوم هغه دا د افغانستان پر استاد دا غدا خبره کړی دا چې 50 پنځوس پورې چې کومې ولسوالۍ دي هغه طالبانو نیولې دي او دوی دا وایي چې داسې نه دي چې دا ځواکونه وځي نو کېدای شي دا ښارونه دوی قبضه کړي لکه کابل په شمول کابل نو دغه اندېښنې دي او دغه اندېښنو لپاره دوی به اوس چې کوم سیاسي عمل دا د سولې چې کوم عمل دا هغه موږ وینو چې چیرې نه دا روان طالبان اوسه پورې حنیف اتمر هدا خبره کړې ده او په اده دا ویلې دي چې طالبانو اس پروګرام نستا نه اول مشته داسې پلان شولای و د سولې لپاره نو اوس دوی څه داسې د ریز مخشر روان ده چې دوی څه غواړي او څنګه غواړي نو دا ډېر غټ چیلنج ده چې طالبان خبرو تک شنه ول او دوی تشدد کمول او ته او د ځبندی ته راضي کول او د استنبول کانفرنس شه برخه اخیستل او ته په ست طریقې دوی راضي کی او نو سمره چې پاکستان رول ده نو پاکستان باندې خامخا فشار ده چې څومره هڅه فارتکاری زیاتېږي د امریکای ځواکونو نه وتلو نه بعد به چې پاکستان سره چې کوم یو لیوریج وو هغه به هله شکم سي او بل امریکا هم او افغانستان هم دا اوسه پورې دوی دا سوي افغانستان خو ډېر ښکاره وای او او چې کوم زلمی خلیل زاد هغه هم په دې یو کانګرس په هیرینګ شدا خبره کړې و چې دوی د پاکستان مشرانو سره په تماس سي دي او دوی باندې فشار اچوي چې طالبان او نو باندې طالبان خبرو میز ته راولي او چې کوم تشدد دا هغه شي کمی وکړي او دزبندی ته راضي کړي. نو بهرحال په پاکستان فشار ډېر ده او دلته چې کوم شاه محمود قریشي اول خبرې کړې وې د اشرف غني او عبدالله د راتګ نه مخ شي او د دا ویلي که فرض که دوی دلته راځي او پاکستان باندې تورونه لګوي او پاکستان ذمہوار ګڼي د افغانستان شه د امن د خرابې یا د سولې د ناکامۍ، نو دا به پاکستان ته قبول نه وي. نو دوی پاکستان اندازه ستا او افغانستان مه کوشش کوي چې امریکې ته ووایي او وای لګیا دي دوی په هر دیشه اشرف غني پرون د برطانیې چې کوم سفیر سره لیدل کتن کړیو په کابل شپه هغه شي دوی دا ورته ویلي چې پاکستان ډېر مهم رول ده خو پاکستان د باید هغه ژمنه چې کوم د کړي دي چې افغانستان د سولې پاکله هغه د پوره کړي او عملي ګامونه دی واخلي. نو ما په خیال په پاکستان باندې به فشار زیاتیږي په امریکې شه دا یو اغستا سوچتا چې پاکستان د باید نور هم په دغه عمل شه څومره دوی اثر ده پوره اثر د استعمال کې او طالبانو باندې دی خبرې ومني.
سمه ده، ډیره مننه پرسپ شراغلی او دغه تفصیل مو زموږ سره شریکه.
ډیره مننه.
د وی ګرانو لیدونکو، هم د افغانستان په اړوند ستاسو پام راګرځو. یو بل مهمه ریپورت چې په وروستیو کې افغانستان کې د تشدد پیښو تر څنګ په ځینو ولایتونو کې د طالبانو او حکومت ترمنځ جګړې هم سخت شدت موندلی دی. راځئ چې دغه یو تفصیلي ریپورت د افغانستان د اوضاع او امنیت په اړوند چې د آشنا تلویزیون خبریال اکرام شنواری تیار کړی دی تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کړو.
په تیرو اتو اونیو کې طالبانو د افغانستان په شمال، لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې په لسګونو ولسوالیو مرکزونه له افغان ځواکونو نیولي او یا هم افغان ځواکونه پخپله د ولسوالیو له مرکزونو وتلي، چې له امله یې جګړې د یو شمېر ولایتونو د مرکزونو څنډو ته رسېدلي. تېره ورځ د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د بلخ ولایت مرکز مزار شریف په څنډو کې جګړه شوې. د افغانستان د امنیتي سکتور نوی ټاکل شوی وایند اجمل عمر شینواری وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سوق او ادارې په برخه کې څه ستونزې وي چې اوس حل شوي او په لسو ورځو کې به حالات بیرته سم شي.
در سطح تکتیکی بعض مشکلات
های د تکتیکی عملیاتو په کچا ځینې ستونزې وي چې الحمدلله د تیرو درې ورځو په دوران په بشپړ ډول سمبالي او حل شوې او د دې په وړاندې لازمه نظامی کامونه واخیستل شو او په یو اونۍ یا لس ورځو کې به حالات تر کنټرول لاندې راشي.
دربار بگیره
طالبان و انزبی علماء جید امریکا غږ آشنا ته ویل چې په تیرې میاشتې له افغان ځواکونو شپږ اتیا ولسوالۍ نیولي، خو افغان امنیتي ځواکونه وایي چې دغه شمېر یو شمېر ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولي دي. د ولسوالیو د پرلپسې سکوت وروسته د افغانستان د دفاع وزارت نوی سرپرست وزیر بسم الله خان محمدي له خلکو غوښتي چې وسلې واخلي. په ځینو ولایتونو کې په لسګونو کسانو طالبانو په خلاف وسلې هم پورته کړي. د پوځي چارو یو کارپوه اسدالله ندیم په چټک ډول د ولسوالیو سکوت علت د افغان امنیتي ادارو د مشرتابه د کمزورۍ له امله ګڼي او وایي چې خلکو ته وسلې ورکول ممکن وروسته په خپله حکومت ته ستونزې راولاړي.
اگر دولت نتونه
که دولت ونتوانېږي چې د خلکو غوښتنو ته ورسي او ښه مدیریت وکړي، نو په اوږد مهاله کې به دغه خلک هم توان ترلاسه کړي او دا به پخپله دولت ته یو ستونزه جوړه کړي.
به دولت او به نظام است.
خود ولسی جرګې یو غړی ابرار الله مراد خلکو ته په جګړه کې د ګډون لپاره وسلې ورکول د روان وضعیت د مهارول لپاره یو اړتیا ګڼي.
خارجي قواوې نشته، همدغه زمونږ نظامیان چې دي د خلکو بچی دي، د خلکو اولادونه دي. همدغه په ځای په ځای چې خلک پاسون نه کوي، خو د دې خلکو د چا زوی دی، د چا ورور دی، د چا وراره دی، د چا اولاد دی، دوی مجبور دي چې خپلو بچو د حمایت په خاطر باندې او د خپل خاورې د حمایت په خاطر د خپلو نظامي قواو تر څنګ ودرېږي او پاسونونه وکړي او ښه نتیجه هم ورکړي ده.
په پوځي ډګر کې د نوو پرمختګونو وروسته په نړیواله کچه هم کورنۍ جګړې ته د افغانستان د ننوتلو په باب اندېښنې زیاتې شوې. د امریکا دفاع وزارت وایند جان کیربي خبریالانو ته ویلي چې د طالبانو وروستۍ بریدونو ته په کتنې ښایي له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو روان بهیر ورو کړي. همداشان هغه ویلي چې د امریکا دفاع وزارت له بهره له افغان ځواکونو سره د مرستې په ارزونه بوخت. د پوځي چارو کارپوه حمدالله نازک دا ډول څرګندونې افغانی له افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو د مسولانه وټولو په برخه کې مهمه ګڼي.
ځکه امریکا مجبور مکلف ده دلته د تروریزم جګړه خلاص نه ده. ناتو د تروریزم د جګړې د لپاره راغلی ده. کچيري دوني غیر مسولانه ناتو د مسلیت ته وګوري او یا ووزی افغانان به یو ډیر غټ بهرن ته یوسي او دا بهرن به سیمه او نړۍ دواړو ته خطر.
د افغانستان په پوځي وضعیت کې رامنځته شوی بدلون په کتر کې د سولې د خبرو په ټپه درېدلې حالت لا هم د ناصرګند برخلیک سره مخ کړي او دا اندېښنې زیاتې کړي چې خېلې غاړي د خبرو پر ځای د پوځي لارې د افغانستان د روانې لانجې د هواري په لټه کې دي. اکرام شینواری، آشنا تلویزیون، کابل.
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیرش ساته.
د دی وی ګرانو لیدونکو او بریدونکو، د پاکستان د برینی ایوان سینیټرانو غوښتنه کړې چې د پخوانی سینیټر پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې مشر عثمان خان کاکړ د مرګ په لټنې دی وشي او د دې ترڅنګ خپل د سینیټر عثمان خان کاکړ د مرګ په اړه د هغه لومړی عملیات کوونکی ډاکټر ویلی عثمان خان کاکړ چې کله روغتون ته اورل شوی و نو سر یې ډیر خوږ و او په مرګونی حالت کې وو. راځي چې تفصیل یې د حفیظ الله رستوري شرانی په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د بلوچستان صوبې د کورنۍ چارو وزیر میرزا لانګو وویل له پرون راهیسې ځینې ملک دشمنه قوتونه د عثمان کاکړ د مرګ په حق له پروپاګاندا کوي. د ده په خبره له یوې خوا زموږ تاوان وسو، موږ له یو عظیم رهنما محروم سو، خو ځینې ملک دشمن قوتونه پر دې موقعه ځینې غلط فهمۍ پیدا کوي. هغه وویل ضروري ګڼي چې وضاحت وسي. دوی د کاکړ له کورنۍ سره د هغه د علاج لپاره د هر ډول مرستې ژمنه کړې وه. پوز د عثمان کاکړ له کورنۍ سره رابطه کړې. وایي هغه ادارې چې پر کومو دوی دشمن الزام لګوي هغه د عثمان له خاندان سره په رابطه کې وي او د هغه د علاج لپاره یې په سی ایم ایچ روغتون کې ټول بندوبست کړی وو. خو وایي چې د عثمان کاکړ کورنۍ هغه کراچۍ ته یوړو. د یو سوال په ځواب کې زیالانګو وویل
اگر انکی جس طرح میں نے کہا کہ فیملی ممبرز کو خدشات ہیں
کہ د عثمان کاکړ کورنۍ د هغه د مړینې پیښه باندې خدشه لري، موږ و هر ډول تحقیقات کولو ته تیار یو.
ایسی کوئی ضرورت ہے صوبائی حکومت کی وہ آ جائے تو ہم ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں.
زیا لانګو دغه خبرې په داسې حال کې کړې چې د عثمان کاکړ زوی خوشحال کاکړ پرون په کراچۍ کې د پلار لمړنی ورستو داوه کړي چې پلار یې وژل شوی دی. هغه تر اوسه د خپلې داوی واضح شواهد نه دی وړاندې کړي او دا هم نه ده معلومه چې د پولیسو سره د هغه د پیښې مقدمه درج شوې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې هم په خبره کړې اعلامیه کې داوه کړې ده چې عثمان کاکړ وژل شوی دی. خو د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودري د عثمان کاکړ د زوی د دغه تورونو په ځواب کې وایي ویلی چې داسې خلک شتون لري چې نفسیاتي مسله لري، علاج ته اړتیا لري. څوک د خپل پلار پر قبر سیاست نه کوي. خدای سي ښکاری چې زوی د خپل پلار مړی ته هیڅ ترناوی نه لري. هغه ویلی دا د شرم وړ وړاندیز دی چې هغه د دې لارې سیاستدان جوړ شي. د زیالانګو په خبري کانفرنس کې شریک ډاکټر نقیب اسکزي چې د عثمان خان کاکړ د سر اپریشن یا لومړی عملیات کړی وو، وویل چې پر اولسم جون ماخصن پاوکمه ته بجې ورته ملګری ډاکټر خبر ورکړی چې عثمان کاکړ ډیر زیات زخمی شوی او د هغه په دماغو کې وینه جمع شوې ده. د ډاکټر نقیب په وینا اته بجې ماښامي هغه د دوی روغتون ته وروړی وو. وایي هغه کای یا الټی کړی وی، بې هوش وو، هغه پر مرګونی حالت وو. د ډاکټر نکی په خبره د سر لټپ کېدو څخه داسې کیږي. وایي دماغ یې پړسیدلې وو، لکن طرف څخه د هغه دماغ ورشي لوري ته د باوسوي وو. ډاکټر نکی زیاتوي چې کله یې د عثمان کاکړ د سر وشتان صفا کړل، د هغه پر سر باندې چوټ یا ضرب وو. هغه ویل یو مفروضه دا وه چې هغه ته به فالج ناروغي سوي وي او هغه به لوېدلی وي. په سیټي سکین کې د فالج کوم ثبوت یا نشان نسته، بلکې دا بلنټ چوټ یا خاري ضرب وو. د ډاکټر نکی په خبره چې د چټک د وهلو خبره به هم تاسو اورېدلی وي، دا له هرې وجه کېدای شي، له غورځېدو هم کېدای شي، داسې زخم له وهلو څخه هم کېدای شي. ډاکټر نقیب زیاته کړه
عثمان خان کاکړ کې کیس مې کوئی انفارکشن کوئی ہیمریج جو سپونٹینیس ہوتا ہے جو
دا عثمان کاکڑ پر لمڑیو معائنو اور رپورٹونو کی یو ڈو انفارکشن ہیمریج ناروغی فالج یا بلڈ پریشر یا د وینے د ٹنگیدو او یا بل کوم داسی ناروغی نه دا رپورٹ سوی چې اول دی پرده داسی ناروغی راغلی وی او بیا دی غال ویدلې تپیسوی وی هو نو مریضانو سره داسی کیږي خو موږ دا اړه هم وکړی داسی څه نه وو
اور اس اسپیکٹ سے بھی ہم نے کیس کو دیکھا تو وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں
لا عثمان کاکر سره لا کوټه څخه کراچی تتللی ډاکټر سمت خان پانیزی و دی وته ویلی د عثمان کاکل پوسټ مارټم یا طبي معاینه سوي او جنار روغتون یې په اړه دومره ویلی چې جسد یا مړی ورته په کوم حالت کې تلاسه سوی دی هغه ویلی دغه پیښه مشکوکه ده ځکه دوی پوسټ مارټم وکړو او د ریپورت راتللو وروسته به هرڅه په ډاګه سي خو نوموړی ډاکټر وای شای چې د عثمان خان پر سر سخت گزار سوی وی دا چې پوسټ مارټم ریپورت کله ترلاسه کیږي ډاکټر سمت پانیزی وویل دغه ریپورت عموما څوار لس ورځې وخت اخلي د پاکستان د برنی ایوان یا سینټ سنټرانو هم غوښتنه کړي چې د عثمان کاکړ د مرګ د پیښې د پلټنې وسی عثمان خان کاکړ پر 19 جون په کوټه کې پرختون کې بستر شوی او په 19 جون کراچۍ ته یوړل شو او پرونی د کراچۍ په شخصي روغتون اغا خان کې ساه ورکړه د هغه جنازه کوټه ته راخستل شوی د بیلابیلو بلوز خان پرسته او مذهبي ګوندونو غړو د عثمان کاکړ د جنازي ولارو ته جلوسونه راایستل او هغه ته د عقیدت ګلونه وړاندې کوي د عثمان کاکړ جسد باندې کوټه ته راول کیږي او سبب یې په شپږ بجې د کلاسی فلا په مسلم باغ سیمه کې په خپل پلارني کلی کې جنازه کیږي او هم هلته به وقار ته سپارل کیږي حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای دیوا کوټه
لری وی ګران لیدونکو او اوریدونکو د پښتونخوا په ډیرو سیمو کې همدار از بلوچستان په زینو سیمو کې د عثمان خان کاکړ په یاد کې دوا وی شو دي او د هغه لپاره عقیدت وړاندې کړی شوې ده راځي چې دغه یو ریپورت چې عثمان خان تاسو لپاره تیار کړی دی او په کې د پښتنو مشرانو خبرګونونه هم راخېستې دي هغه به هم تاسو ته وړاندې کړو
پیخور باچا خان مرکز کی د عوامی نیشنل پارٹی لخوا د سینیٹر عثمان خان کاکڑ غائبانہ جنازی منشوے چپکی گن شمیر کی د گند غڑو او مدنی ٹولنی فعالانو گڈن کڑے دے د جنازی گڈن والو د ارواقات عثمان خان کاکڑ د پارا بخنی دعاگانی غوختی او د عقیدت پیرزونی ورتا اڑاندی کڑی وی او اے ڈی وسرا خبرو کی د عوامی نیشنل پارٹی مرکزی سکتر میا افتخار حسین اویل عثمان خان کاکڑ د مظلوم او بے وس طبقو غگو او د پښتنو بیدارولو د پاره نه هیرودونکې مبارزه کړي میا افتخار حسین غوښتنه وکړه چې د عثمان خان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو د پاره خپلواک کمیسن جوړ کړل شي
نو د عثمان د چنن مونږه غیبانه نماز جنازه د باچا خان مرکز کې کوو دا د هغه غمینه د خلوص ته او د قوم ته خیو چې دا مطلب وګړې چې دا تاسو په کومه طریقه زمونه جدا کو دا ټول قوم په درد دلې دي ټول قوم ته کوم دې تکلیف ته او مونږه داغه خدمات ته کوم دې خراج تحسین هم پیش کو خراج عقیدت هم پیش کو او غواړو چې دغه رنگ په پښتنو کې هم داسې خلک پیدا شي
د پاکستان برنی ایوان سینیټرانو هم تیر ورځ غوښتنه کړي چې د پخوانی سینیټر او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبي مشر عثمان خان کاکړ د مرګ پلټنې دی اوشي د جنازي منځ کې شریک پروفیسر خادم حسین اویل عثمان خان کاکړ د پښتون قام په اهدافو سر خلاص وو او د هغې لپاره بغیر د سیرې ترخی منظمه توګه مبارزه کوله
اهداف باندې خبرو منظم مبارزه کولا او هغه خبره کولا او ډیر وضاحت سره کولا او په خلاص زړی کولا غږی پورته کولې شو چې کوم دا د ډیرو کم خلکو په قسمت کې رسی دا د عثمان کاکړ په قسمت کې دا خبره وا زما خیال دا دی چې عثمان کاکړ به زمونږ د قومي تحریک د پاڼو نه د تاریخ د پاڼو نه وستل ډیر ګران شي دا به ډیر زلندټ کو کلی کلی کیږي
ډاکټر درویش افریدی وای عثمان خان کاکړ سره یو فکر مل وو او هغه د پښتون قام یواله نورو قامونو سره سیال کول وو د ویل نن د عثمان خان کاکړ په مړینه د هر یو ګوند کارکون غمجن دي کوم چې د هغه یو رښتین سیاسي لیډر زلنده مثال دی
نو دغه د عثمان کاکړ زیار وو دغه د فکر وو چې نن دا ټول قام د پارټي د افیلیشنز نه بالا ټول کام د غم جاړي که د هر ګوندوالا دی که ځوان دی که زوړ دی که نارینه دی که زنانه دی دا د عثمان کاکړ هغه زیار دی هغه فکر دی چې دا کام یې راټول کړی دی.
د پیښور نه علاوه بونیر کوزدیر او د صوبی بیلابیلو سیمو کې د عثمان خان کاکړ غایبانه جنازې منځونه شوي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د لوري ورکړل شوي بیان تر مخه د ارواښاد دیوه جنازه به نن کوټه کې کولی شي او سبا به په 23 جون د شورو په ورځ خپل پلارني کلي مسلم باغ کې خاورو ته سپارل کیږي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوه، پیښور.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تاسو یې درسو.
پاکستان افغانستان تر مابین پر دغه چمن سرحدي پولو باندې اقدامات اخیستل صرف 400
نه ده. هغه خبر پرابو چې تاسو یې مهم بوله.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زو دا مهال د خیبر پښتونخوا جاني خیلو بنو سیمه ولورې ته چیرې چې د پښتنو مشرانو د جاني خیلو مشرانو احتجاجي پارلت له تیرو دریو تو ورځو دوام لري او دغه پارلت به سبا یعنی د شروع یا چهارشنبې په ورځ د اسلام آباد په لور هم ځي. راځئ چې د عدنان بیرتنی څخه نور تفصیل په دغه راپور کې واورو.
د خیبر پښتونخوا بنو په ځان خیرو کې لتیرو درويشتو ورځو راسي د وژل سي مشر ملک نصیب خان د مړي سره په احتجاجي پرلت ناس خلک وای په علاقې کې مطالبه نه منل کېدو ورسته د غلارین اسلام آباد ته پیل کولو حتمی فیصله کړي چې سبا سهار بل ځان خیل نه د مړي سره دوی قافله روان شي او د لارین لپاره دوی ټول انتظامات مکمل کړي دي. ملک نصیب خان په دیر شمې د نامعلومه کسانو په ډزو د خپل کور سره ناشدي وژل صاحب وو. کورنۍ وای دوی چا سره دښمنی نه لري او پولیس سره هم مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج شوې. د احتجاج کوونکي جاني خیل سیمه د وسلوالو څخه د پاکولو د وژل سوي مشر ته انصاف ترلاسه کېدو او د پیښې به طرفه پلټنو غوښتنه کوي. حکومتي چارواکي وای دوی سره خبرې روانې دي. تیر ماښام هم د پرلت کوونکو سره لیدلې او دوی ته د غوښتو منلو باور ورکړی شوی. خوای دی وژل سوي مشر کورنۍ په چا داویداری نه ده کړې او نه د پیښې په پلټنو کې ورسره مرسته کوي. د احتجاجي پرلت ایو مشر ډاکټر ګلالم وزیر اویل د مارچ میاشت کې هم د څلور تنکو هلکان د وژلو پیشه شوې وه او بیا د دې پیشه پر ضد دوی په علاقه کې احتجاجي پرلت پیل کړی وو. خو په سیمه کې مطالبه نه منل کېدو وروسته اسلام آباد ته د مړو سره لارین پیل کړی وو. خو په بنو کې د صوبې اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ دوی سره مذاکراتو کې ټولې غوښتې ومنل شوې او بیا دوی احتجاج ختم کړو. هغه زیاته کړه تر اوسه په دې موعدات څخه عمل نه دی شوی او سیمه کې اوس هم امنیت خراب دی. ډاکټر ګلالم وزیر اوبل جاني خیل خام د مړي سره اسلام آباد د لارین کولو حتمی پریکړه نن کړي وه. خو د عثمان کاکړ د مرګ په وجه دغه تر سبا ځنډولې او سبا سهار به دوی د مړي سره اسلام آباد طرف لارین کوي.
د شهادت خبر راغی د عثمان کاکړ نو په دې باندې ورځ موږ نن وځنډوله. سبا ان شاء الله اټل فیصله دادو 8 بجې به وځو. موږ دا غواړو چې موږ چې کومه مایده شویل چې په دې باندې عمل وشي. امن په دا علاقه کې بالکل عملی شي. داسې نه چې تیر پوسټام باندې لیکل دی دلته عملی شوی دی.
ځاني خیل د بنو ښار څخه نږدې 25 کیلومتره لرې سویل ویدیس او شمالي وزیرستان پولې سره جوخته علاقه ده او په سویل ختیځ کې پولې لکې مروت ضلع سره هم لګېدلې دي. د ځاني خیل کام یو بل مخور مشر ملک بلکیاز اویل دوی د کال 2009 هم راسي په سیمه کې د امنۍ سره مخامخ دي. دوی د امن غوښتنه کوي خو په علاقه کې دوی دغه غوښتنه نه اوریدل کیږي. هغه اویل په کال 2009 هم کې په علاقه کې په پراخه کچه سره پوځي عملیات شوي چې له عمله دوی خپل کورونه په پرشولو هم مجبور شوي وو. خو بیا هم په علاقه کې امن په ځای نشو. هغه تور ولګول د امنیتي ځواکونو په موجودګۍ کې په علاقه کې وسلوال په پراخه کچه سره فعالیتونه ترسره کوي او زیاته کړه حکومتي چارواکو تر اوسه د دوی مطالبه ته چا سنجیدګي نه ده خودلې او په حکومتي کچه دوی ته ویل شوي چې که په یو علاقې کې امن پزای شي بیا به د نورو علاقو خلک هم د امنیت ټینګښت غوښتنه کوي. ملک بلکیاز اویل تیر ماښام هم دوی ته ایوا جرګه ورغلې وه چې پکښې د سیمې امنیتي ادارو مشران هم شامل وو. خو دوی په ځواب کې د جرګه ته ویلي تر څو چې د امنیت ټینګښت لپاره په علاقه کې کوټلي ګامونه نوي اخیستې شوي دوی د مړي سره اسلام آباد د لارین کولو پریکړه په ځای ده.
2009 مجبون دی اپریشن دی اپریشن دی تر اوسه راځه موږ ته خو کفاج دی غو نقصان را دی که ګور دی که بیر دی دا لشینه دی د مرګینه دی د وینه تو یول دی موږ دی نه هیل کوم ستی دغه نه تنگ دی دا غاژالو مو دا دلته حال نشو مخ کې وی اسلام آباد ته ال تبه دا جړه کړي.
بل اور اس دی سی اول سی کا پستا امن موش دار کی دی آباد نور ال کی ول دا وئی کی بھائی جانو مشتا من را کے دینو خدا سے غلطی گوند خبر راوزی چے لک لک سوچ منصوبہ بندے دا مسئلہ راو نہ وی
دا احتیاج کو ان کی وئی دی دا گاڑو او خرچ خوراک انتظام ہم مکمل کھڑے او پر امن طریقے سر بعد خپل غشت من لا پارا سبا سحر اسلام آباد تا روانہ شی حکومتی سرواکو سر در رابطے حسر شوی خود سے جواب تر لاسا نشو پسیما کې ایو امنیتی چارواکي د نمونه ظاهرولو په شرط وویل بیګا د شپې حکومتي چارواکي دوی ته ورغلي وو د احتیاج کوونکو د باور ورکړی شوی چې دوی ټوله غوښتنه به پوره کوي خو باید خلک هم د دوی سره مرسته وکړي دغه چارواکي ویل په علاقې کې د وسلوالو کوم پشکاره ځال یا نتورک نشته د بهر نه راشي دلته ورانی وکړي او بیا وتښتي ادران بیٹنی ډیوا بنو
زه د یو بل ریپورت ولورې ته چې په پاکستان کې میرمنو ته یو خوا کې د سړیو په څیر د کار کولو موخه نه ورکول کیږي نو بل خوا کار کوونکي خزي وایي چې د کار پر وخت د جنسي زورونو سره هم مخامخ کیږي پوهان او حکومتي چارواکي وایي د کار په ځایونو کې د جنسي زورونې په صورت کې پاکستان کې قانون موجود دی چې څوک هم داسې عمل سره مخ شي کولای شي چې اړوند ادارو ته شکایت وکړي په دې اړوند نور تفصیل ستاسو لپاره راغون کړی دی ارشاد مومند
د خبر پښتونخوا په چاسته د ضلع کې د یو غیر دولتي تنظیم لخوا د حکومتي چارواکو او کارکوونکو ښځو یوه غونډه را جوړه کړې شوې وه چې څنګه ښځې د کار په ځایونو کې ځان د جنسي زورنې نه وژغوري او څنګه دوی کولی شي چې اړونده ادارې په دې خبرې کړي تجمینه بیبي هم یوه کارکوونکې ښځه ده او وایي د کار په دوران ښځې په بېلابېلو طریقو زورول کېږي چې ورسره د دوی لپاره د کور نه بهر کار کول جاری ساتل ګران شي
اول خدای چې هغه کله جوب دراشي انټرویو ته اخلي زموږ ډیر خو نه راځي چې ما سره هغه خبره ډسکس کړم په ودا تاسو کوڅه ته میرا دی که ان میرا دی رنگ دی خشته دی کنه او خو ستاسو حقدر کوټه دی ته خو سمارټ نه ته چې ما سره په اوټینګ باندې بیا تلی شي کنه تا ته کور نه پرمیشن شته کنه هغه خود تر کار د پاره راغلی د اوټینګ د پاره خو نه راغلی
د نړیوال بانک شمیرو تر مخه په پاکستان کې کارکونکو خزو او سړو کې د خزو برخه نږدې 30% ده د ورلد بانک د کال 2019 ریپورت تر مخه د دریمې دنیا هیوادونو کې خزو د کورونو نه بهر کار د پاره لري نږدې او زیاتره خزو ته د سړو مقابله کې یو شان د کار موقع هم نه ورکول کیږي د غیر دولتي تنظیم یو کارکونکي اقصابي بيوي پاکستان کې کارکونکي خزي د کار په ځایونو کې د جنسي زورونو لپاره جوړو قانونونو نه دي خبري او دوی کولی شي چې د جنسي زورنې په صورت دوی متعلقه ادارو ته شکایت وکړي
موږ د زیات مسلې په افیسس کې پر روډ باندې په دفتر کې په سکول کې په هر ځای کې فیمیلز تر راځي او دا چې دوی زموږ چې کوم جنکې دي د سکول ته ځي یا په لار کې هراس کوي چې کوم د کلي جنکې دي هغه بیا خپل کور کې دا خبره نه شو کولی چې زه په لار باندې چا هراس کوم نو په کار دي چې موږ د کمیونټي کې چې کوم فیمیلز دي هغه خو موږ اویرنس ولا ورکو په کار چې موږ مېد نه ورکو چې هغه خپل لوریان ته غوښتنه ورکړي
په غونډه کې شامل د ضلع لیبر افسر قیصر خان ویل د سرکاري ادارو نه علاوه په شخصي ادارو کې کارکونکي خزي کولی شي چې دوی ته ریپورت وکړي
پرایویټ ادارې وی الته کې ویمن هراسمنت کیږي یا سډیس قسمه ډیسکریمینیشن کیږي یو کس لوشن تنخوا ورکړي یا بل شند ورکړي یا د هغه تنخوا ری ساري نو بالکل د دې لپاره قانون شته دی د لیبر لاندې نو کدای شي وین ان شاء الله تاسو یې موږ ته فارورډ کوي یا د کس په خپل کمپلینټ کوي او نن سبا خو سیټیزن پورټل لټول نه خو یو ذریعہ ده چې خلک راځي او خپل کمپلینټ داږي بالکل یا سیکریسی برقرار پاتې کیږي شو ټول ارسه دږي موږ ورزو ان شاء الله او د قانون مطابق موږ لري ورکوټ ته کیس لیږو ان شاء الله
غونډه کې ګډونوالو ویناوه ک په پاکستان کې د خزو لپاره د کار زمينه برابر شي او د دوی د جنسي زورنې مخاوني ول شي نو سړو سره یو ځای په کار کولو د ملک معیشت کې ډیره برخه اچول شي ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پیښور
او لا هم په سیمه کې پاتې کیږو چې په دې وروستیو کې د لاهور یو دینی مدرسه کې لوستونکي سره د دغه مدرسې د مشر لخوا جنسي زیاتۍ شوې ده چې د دې وروسته په ټولنیزو رسنیو باندې تاوده بحثونه راپارولی دي چې آیا د دې وجه څه دي د جنسي تیری دغه زیاتۍ دونکو پیښو په اړه زموږ خبریال احسان محمد خان کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دغه ریپورت یې تاسو لپاره تیار کړی دی
ماهران وای د جنسی زیاتی د دغه پیخو زیاتوالی وجه یا خو انتظامی او یا بیا د تربیه او حفاظتی تدبیرونو د کمی سره تړون لري. وتل مذهبی دانشور پروفیسر ډاکټر ازار الحق وای په دینی مدرسو کې زیاتره داسې دي چې د نظام او انتظام چلوونکي یوازنه تنوی او ورته موتمم ویل کیږي، خو دغه تن بیا د خپل مدرسې باچا ګڼل شي او دا بیا په دغه چې دغه انتظامونه په ترس روان ساتل غواړي. د نوموړي په وینا په کار ده د مدرسو دننه انتظامی توګه او تربیه په لړ کې اصلاحات وکړي شي، نو بیا په دغه پیښو کې کمې راتلی شي.
مدرسی راستی دی وڑی مدرسی چې په هغه کې دغه انتظامات او شورا او شکل دغه هغه په بیا هم موجود نی او که موجود نی او په کاغذ کې دی خو په عمل کې نی، نو بیا راغی له مسلې کې راکېږي او د محتوی خبره چې څنګه هر په اخر ګڼل شي کنه دی، نو که دغه ضرورت تدارک وشي دغه مخنیوی وشي نو زموږ په خیال باندې دا سیزنو به تر ډېر هغه پورې راکم او یا به ختم شي کنه دی. زما په ذهن کې خدای دا چې یو د مشاورتي بورډ وي او د هر څه محتوی مغه به شهنشاه یا شاه نه جوړیږي، بلکہ اگر دے شورا تے جواب دے بھی او دا شورا اجلاس دے والے پہر میاش کی کی او دا تعلیم او دا تربیت حوالہ بانے پدوال بانے پاگے بانے ڈسکشن کی گی او اگر دا غیر پابند بھی چھے.
پروفیسر ازارو لکوائی پا دغ مدرسو کی زنے بیا دا سے ہم شتا دے چې د خپل استادانو او لستونکو د تربیه یو غوره او مثالی نمونه دي، خو په کار ده هر مدرسه بیا په دغه طرز د خپل استادانو تربیه وکړي او بیا د لستونکو د حفاظت لپاره هم تدبیرونه خپل کړي. د نفسیاتو ماهر پروفیسر ډاکټر میا افتخار حسین وای د جنسی زیاتی پیښو مخنیوي لپاره لستونکي په دې پوه کول غواړي چې د دوی لپاره د خطر اعلانې کومې دي او بیا د کومو حالاتو څخه دوی ته پکار ده چې ځانونه وساتي.
ماشوم پیول پکار دي چې هغه با یوازې استاد لا یوازې کمرې ته نزی او دا استاد باندې پابندی خل پکار دی چې یوازې با هغه وا ماشوم چې یوازې بخپل کمرې ته نه راغواړي او ماشومانو تم دا پکار دا چې هغه پوی کی چې یوازې کمرې ته نه ځي او کو استاد دا سي زی کې لاس لګي، یعنی مطلب دی چې هغه موږ ته سیکشوال ایڈوانسز وایو، یعنی چې هغه نه سې جنسي دغه پته لګي دا غو رجحانات چې نه دغه مخ ته لاس لګي او دا شاته لاس لګي، نو دا بیا پکار دا چې هغه ماشومان کوي کې شي چې دا استاد په دې ته نه پرېږدي.
د جنسي زیاتی ښکار زیاتره ماشومان چې کم عمر وي او دغه پیښو سرګند شوی چې د ازموینې یا امتحاني پرچو او سزاګانو په لړ کې بیا راخکل شوی وي. ماهران وای په اوسنی دور کې د ماشومانو پوه کول او حکومت له لوري د حفاظتي او انتظامی تدبیرونو لپاره د اصلاحي بدلونونو په لړ کې ګامونو ته اړتیا ده، چې په دغو کې مذهبي کارپوهان او عالمان هم خپل مثبت رول لوبولی شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
لډیوی خبرونه دوام لري. تاسو کولی شئ زموږ ټولې د ټلویزیون خبرونه په خپل کور کې په یو چل 770B103 چینل باندې هم وګورئ. زه د محل دبل ریپورټ ولورې ته چې پښتون ځوانان کې یوې خوا د سیمې سیاست کې فعال کردار تر سره کوي، خو دوی کې بیا داسې ځوانان هم شته چې د مایوسۍ ښکار دي، وایي سیاست کې د کردار تر سره کولو دوی ته موقع نه دي ترلاسه شوی. راځئ چې تفصیل د مدثر شاه په دغه ریپورت کې وګورو.
دا محل لستی پختانه زلمی او پیغل بلابلو سیاسی گندنو کی پا فعالیت بخ لی دیشی دایی که زینی پالیمانی چوکو او وزارتونو تا هم رسی دلی دی، خو دیوا چی پختون زوان کل سر دا دایی سیاست که دا برخ اخستو پا بلابلو ارخونو خبری اکڑی، نو دایی که اکثر ویل دیر دگر که مشکلات دیر زیاد او د کامیابی امکانات کم دی. او د پیښور پوهنتون د قانون زده کوونکي شاهکار محمد زئی وای د ټولنې د منځنۍ طبقې ځوانان که اصولي سیاست وکړي نو د دوی د خبرې د اورېدو به ډېر خلک پیدا شي.
موږ داسې خلک یو چې د درمیانه یا د پروته طبقې خلک یو
نو مونږ چې بیا هغه ټایم نه پس بیا مونږ زونو بیا به مونږ یا روټه ګټو یا به مونږ سیاست کوو، نو باید چې مونږ د دې وخت نه سیاست ته انټر شو. بل سیاست په داسې پکار وي اوس مونږ به یو دنیا یو ګلوبل ویلج جوړ شوی دی، یو نړیوال کلی چې ورته ویل شي، نو هغه مونږ به انکلوزیو سیاست کوو، مونږ به سیکولر سیاست کوو چې مونږ ته مونږ به خلک ځان سره یو ځای کوو، مونږ به د چانه به بیلی ګونه چا سره بس دغه نه ساتو.
زیاتای که ځوانان ټولې نړۍ سره اوګه پوګه بغیر د کمی کرکې د تګ او د خپلې منطقې د پرمختګ سیاست په وړاندې بوزي نو د کامیابۍ امکانات ډېر زیات دي. خو د خیبر میډیکل پوهنتون د څلورم کال زده کوونکي شکریا سلیم وای، زموږ ټولنه کې د میرمنو سیاست کې د ونډې نه اخیستو په وجه د میرمنو د کامیابۍ امکانات ډېر دي، خو ظلمو له به زیات محنت پکار وي.
زما په سوچ خدا سیدا چې د چا سره د فیملی سپورټ نه یا فیملی کې تنه مخ کې سوکوي نه داسې لایک په سیاست کې یا دی اکټیویټیز کې انوالو، نو هغه د پاره تک ډیر زیات مشکل دی. بیا زه به دا ووایم زما په سوچ داسې ده چې فیمیل چې دی هغه ته اپرچونیټی ملاوي دی شي، هغه سره به زموږ معاشره داسې ده هغه ته سپورټ ملاوي دی شي، هغه تلی شي مخ کې. مونږ به هم ګورو ډیر تلی دي، خو میل چې دی هغه لپاره به خپل ډیر زیات جدوجہد پکار وي، ډیر زیات کوشش پکې، دا هغه نه بعد به هغه ته سم موقع ملاویږي چې هغه مخ کې پولیټکس کې څه کیریئر جوړ کړي.
البته میرمن شکریا وای که د زنانه سیاست مدارو تعلیم او پوهه کمه و نو دی به خپلې فیصلې آزاد نشي کولی، نو ځکه دی ته د تعلیم ډیر ضرورت دی. خو د صحافت څانګې کې د پیښور پوهنتون نه فارغ شوی دغه بل ځوان سجاد شیر وای په سیاست د یو سو کورنو قبضه ده، د ټولنې یو عام تن سیاست کې د کارکن په توګه کار کولی شي خو مشر نشي جوړېدی.
زم چیرته زمون غوندې لوور میډل کلاس دغه ځای ته نشي رسیدلی، ځکه چې کمې خرچې دي او د هغې کم د پاره کم سیزونه دي، لکه مطلب دا مست ده چې دلته سیاستدان صاحب هغه سه به یو ښه ګاډ وي، پراډو به وي ورسره، پیسې به وي ورسره، او دغه رنګ نامې جامع والے سړی به وي، هغه به د معاشره کې یو ښه مقام لري. ښه مقام مطلب چې هغه سره ډېرې پیسې وي، نو موږ وایو چې دا ښه مقام والے دي.
خو دغه ځوانان په دې موافقو چې په شعوري یا غیر شعوري توګه د سیاست نوم بدنام کړی شوی دی. البته که ځوانان وغواړي نو که دی هر سیاسي ګوند کې وي په دلیل او منطق خبرو کې نو خپل ګوند کې په وړاندې تللی شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پختنو میرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پختنه وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
د جی بی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د ملتیا څخه مننه کوو چې تر دې د مخ خبرونه کې را سره مالیا او د مهال همزود یو بل ریپورت ولوري ته چې د جون شلمنی ته د نړۍ کې د کډوالو او ورځ المانزل کیږي. د مهال په پاکستان کې هم د کډوالۍ ژوند، افغان کډواله اوسیږي او د کډوالۍ ژوند تیروي. دوی کومې ستونزې لري، د کومو چیلنجونو سره په ژوند کې مخ دي، د دوی سره خبرې کړې دي د جی بی خبریال عثمان خان، او ستاسو لپاره د هغوی غږونه راخیستې دي، په ګډه به وګورو.
لکه مړی ژوندی ډېر مشکل دی، کابل او پېښور کې زموږ مشکل دا دی چې یعنې د کاناډا نه هم راته تورخم ډېر سخت ښکارېږي.
دا د نوخار اکوړي شنه ونکې مخور سادولا دی، وایي د کډوالۍ ژوند له ډېرو ستړو او کړاوونو ډکې. 38 کاله مو په مهاجرت کې تیر کړل، خو ستونزې مو کمې نه شوې. وخت په وخت را سره نړیوالې مرستندویه ادارې او حکومتونه ژمنې کوي، خو په رښتیاو بدل نه شوي. کرونا وبا پاکستان کې میش افغان کډوال له ډېرو کړاوونو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي د افغان کډوالو د معاش ټول دارومدار لاسخو په خواري مزدوري دي، خو کله نه چې کرونا خبره شوی او کارمندیزونه لګیدلی ډیر مالی ستونز سره مخ دي.
نو موږ باندې دا غتی رو شو چې موږ خو د دیاړی خلکو دلته پټای پوله می خایو شایبل شای موږ نه درلود. هغه مزدوري نه موږ باندې شو یو نه اخلا او بل نه اخلا او خورا اوسکا. لکه داغه مشکلات را باندې د کرونا د وجه نه تیر شوی دي. یار مرسته خو چاره سره نه دی کړی، یعنی په سلو کې به لاسو تم نه ور کړی، هغه یو پیرا مراسم لیدلی نه دی دا چې خدای یې ته پراته یو نو لکه مړ ژوند ډیر مشکل دی کابل او پیښور کې زمنګ مشکل دا دی چې یعنی د کاناډا نه مراته تور هم ډیر سخت کاریږي لکه زمنګ چې بار څوک مړ شي هغه دغه صفات شو چاونه لیدل او کپی خبر کې څوک مړ شو د کابل سړی ونی لیدل دا مشکلات چې پروردګار د دواړه حکومتونو په دې موافقه کې چې زمنګ د دې کار په منسوبه باندې موږ هم لاړ شو هم راشو
وی او ای ډی وتا د یاد کیمپ استوګن عقل جان وای د کرونا وبا په وخت زیاتره د کور په تنبو دننو ځکه حکومتي چارواکو په ګرځېدو بندیزونه پوری کړیو او موږ نشو کولای چې خلاص مټمو خواري مزدوري کړي وي زیاتوي په پی او آر کارت سو واري اسانتیا او جمنی وشوي خو په ځمکه هیڅ نخکاری
او په سلو کې تقریبا لس کسانو ته پسلو کې لاس کاثانو ته ورته کمانډر ته شارغ لورته ور به کړل کنه موږ ته نور د څه خاص شي نه دی راغلی اته سو کور موږ یو نو نمونه خو په ټولو خلکو لیکلي چې دا $12 ضرور پی ورکولې نو په دې اته سو کور کې به 50 کاثانو دغه پیسې نه اخیستي دغه ونیم سو ټول د دینه پاتې دی به ورخه شي وې دي ترې دغه کار نه دغه کارت ولې چې یکاون به په کولاویږي سیم کارت به په اخستل کیږي زمکه به په اخستل کیږي گاډه به په اخستل کیږي په تور خان باندې به تلا او راتلا شي دغه زمنه موږ د پاره وشي خو دغه دوه سپوره یو شیم موږ باندې نه دي شما هغه کارت د چیرته پلس تا کار کو زاسې د تا کارت لره کنه دغه اعتبار دی کارت چاندیان نه دی ورکول شوی
د کډوالو د چارو قانون پوها علي گوهر دورانی اډوکیټ وای د پاکستان سټیزنشپ کال 1945 ماده لاندې هر هغه وګړی د پاکستان سټیزنشپ اگستې شي څوک چې دلته زیږیدلې وي خو د کال 1901 کم اتیا ورسته کوم افغان وګړی دلته راغلی هغوی د شهریت حق نه لري وی او ای ډی وتا په دې اړه وای
کله چې موږ د افغان ریفیوجیز خبره کوو د 1979 نه پس چې کوم خلک افغانستان نه پاکستان ته راغلي دي هغه خلکو ته د نیشنلټی یا سټیزنشپ اختیار نشته بلکې هغه ته ریزیډنسی کارډز ملاوي کی د پی او آر کارډ چې کوم موږ ورته وایو هغه باندې د هغه چې کوم روزمره کارونه دي هغه هغه کوي دی دغه پراپرټی نشي اغسته دی د دین علاوه سم د خپل لوم باندې سم کارډ نشي شو کولای دغه چې کوم ایشوز دین هغه د ریفیوجیز ته شته خو پاکستان ته फायदा اله ملاویږي چې هر یو سیس پراپر په یو خاص طریقه کار باندې روان شي هغه په هغه په طریقه کار روان دي شي چې کوم خلک دلته دي د اغي سټیټس ریفیوجیز دي اغي د پاره پراپر قانون سازي شي چې هر دی بانک اکاؤنٹ بسنګ کولاوي دی با ډرایوینګ لایسنسنګ کولاوي دی با پراپرټی اغستی شي په کوم طریقه اغستی شي کم قانون د دې پر پکارند دا ټول سيزونه پکار د چي خوشي
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په کال 2013 کې یوې غونډې ته وینا پر مهال اعلان کړو پاکستان حکومت په هغه افغان کډوالو ته سټیزنشپ ورکوي څوک پاکستان کې زیږیدلې وي او زیاته کړي و دي ګام سره به د 1386 پاکستان کې مش افغان کډوالو کاروباري هلي زلي د قانون د منګولو لاندې راشي او د ملک اقتصاد ته به ګټي ورسي خو تر دې دمه واکمن ګوند د غجمنه سر تر سوالو کې ناکام اما لیدل شي عثمان خان وایس اپ امریکا ډیوا پی خبر
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی د استودیو څخه ولیدله او اوریدل په دې خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه مو تاسو لپاره مهم راپورونه راغونډ کړي وو په دې هیله چې تاسو هم ترې ځینې تفصیل او ګټه پورته کړي وي تاسو د ډیوی ټولې ټلویزیونی خبرونه کولای شئ په یوټل 770B103 چینل باندې په خپل کور کې هم وګورئ او د دې ترڅنګ د ډیوی په نور سیاسي خبرونه کې او همدارس په بشرینو خبرونه کې تاسو د ټلیفون د لارې هم کولای شئ چې برخه ولرې او خپل نظر د هر موضوع په اړه کولای شئ په خبرونه کې د ټلیفون د لارې هم شریک کړئ او په فیسبوک باندې د کمنټونو د لارې هم کولای شئ چې خپل خبري او خپل نظر د کوربنو سره شریک کړئ او په خبرونه کې وخت وینو بیا به تاسو سره وایو هم دغه پیغامونه په خبرونه کې خبره او یا هم شریک کړئ د دې خبرونه کوربنه زمونږ شهید او د خبرونه پروډوسر عابد حسین سره د انجینرانو هم ډیره زیاته مننه کوو چې زموږ سره د خبرونه مخ په وړاندې بوتله. او تاسو ته هم ډیره ښه چاره غواړو، هیله لرو چې تاسو هم ښه شپه ولرئ او شپه مو هم نیکمرغه. تاسو قربانه منه زه شهید، تاسو نه خپله اجازه د لوی الله.